ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د طاهر شاند تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی. دغه بانک نن دی ویلې مې په خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته له فیس او کمیشن پرته عرضه کړي. د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولې په شپړسمه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبر ایجنس په وینا د مې په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پیدا سوال شي. ایجنس له موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لیدې کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بړې او یو شمېر نورو مسلو دي. د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي پر نجونۍ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې یې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگټن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی. رویټرز خبري ایجنسی څخه غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې ته وویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځي تشې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې په کې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی څلور کله د سیړنې چا د بریټون د راپور په نوم یادېږي خودلې ده چې ظاهرا د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 وسلې ملکي بندیان وژلي دي چې په پایله کې 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتېري د قانوني پښتون ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت به سبا د جون په 9 نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي. رابرټ سمیت یو له هغو اصولي او استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ وایند عبدالفتح فایز ویلی دا پیخنن سار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. دا فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ ته په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک ته د خپل رژیم تر ټولو مهم لومړیتوب یاد کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. دغه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل رویټرز خبري ایجنسی نن د ځینو سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د مې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دي. دا چې په دې کتنه کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیس نو غوښتل چې له افغانستانه د علمي کادرونه نباسي. دا چې د خبرې چیرته کړی دي وړاندې به اجازه درته په راپور کې وایو. بل خو بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلی دی چې د افغانستان اقتصادي ودی وضعیت په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.4 نوي ته رسیدلی دی. همدارنګه نن د مې میاشتې 13مه د تنباکو نړیواله ورځ ده.
روم یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټه اس شوس قطه قطه سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کلا کلا متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند په اخره چاره تر سیګي د اوکراین جګړې جزئیات ته هم تم شو ملته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه روټس خبري ژانس نن د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټ خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکی چواری و. روټس خبري ژانس لیکي په دې نسل کې بلباس د نجونو پر زده کړو او د ښځو په کار د طالبانو د بندیزونو د پایته رسولو په اړه و چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپل فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لګلې ورته خوده لیده. تفصیل د امید زهر مال په راپور کې
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم کتلې دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د نه خبرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او خوځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری اژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي ملا هبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې هم لرلې دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو له مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یو یګانه تګ د دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هبت الله خونزاده د اسلامي همکاریو سازمان له یو پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل لویدیځ له افغانستان علمي کادرونه نه باسي، خو یو شمېر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون تر څنګ سیاسي او ټولنیزې ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کچې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي ویل لویدیځ هیوادونه دې له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیوالم واوري چې افغانانو ته په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات هغه ته د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي وکمنې دوروسته امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستانه څه د پاسه 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکونکي، خبريالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي وستلي او پناه ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
که چیرته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د اتباع او حقونه تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی. د دوی څخه ټول حقونه اخیستل شوي، دوی ته ډیر په ضلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، طالبان دي، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل شوی دی.
د کادرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوی دی. حاکمې ډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي، هغه کدر دی، هغه ته د ذلت په سترګه، هغه ته د حقارت په سترګه کتل کیږي. د ښځو بحث خو بیخي ټوله نړۍ ته روښانه ده چې متاسفانه هغوی د ژوند د ډیرو حقونو نه بې برخې کړي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د ښځو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي او خبريالان وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پاتې شو نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کتنه کړې. ویل دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.94% ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې راغلي پولیس او بات په نړیواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالیو شتون د مالی پړسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنیو اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالي پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالي پړسوب کچه 1.49% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالي پړسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس بعد په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سون توکو د بیو چچوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راچیټول، دا ټول مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې، چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راچیټ شوی، د پاکستانی کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتلا 4% زیاتوال سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه یې پاکستان ته د ډبرو، سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سخت کال افغانستان د 2022 کال په پرتلا د 28% زیاتوال سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه یې له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي راډیو ته وویل د 2021 کال وروسته چې افغانستان دوی پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
د در سال که گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کرد، مالیات و شکلش
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همداسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول، د معدنو استخراج، دا ټول هغه دلایل دي چې مالی پړسو بیې راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی.
تورم به شدت کاهش پیدا بکنه و اقتصاد افغانستان یک بار دیگر نفس.
خود اقتصادی چارو بل کارپو شاکر یعقوبی بیوای مالی پرسوب هغه وخت را ټیټیدلی شي چې اقتصاد او بازار کې خوالی راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان قناعت بخش نیست، میزان نقدینگی به صورت
کامل دیتا پام چې اقتصادي وضعیت د پیسو نرخ، کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي. زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوې. په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابره نه ده.
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه.
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړې، خو بیا هم د 2023 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او معاشونه هم ټیټ شوي دي. دا په تاسو حال کې چې په کابل کې یو دوکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي.
بازار په پیسو باندې چلیږي، کله چې پیسې نه وي بازار په څه شو چلیږي. د خپل کار په اړه که درته ووایم، د مونږ کار 90% د منځ تللی دی. یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظه، اوس یوازې 10% در پاتې دي. هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کارم نه کوو، بیرته همداسې کور ته ځو. نو په لنډه کې دومره درته ویلی شم چې د کاروبار معامله، د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزی بانک د ویان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 8.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر له روسیې او اوکراین وغوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوی وکړي. رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي. زاپوریژیا د اوکراین په جنوب ختیځ کې پرته د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده. تفصیل د اسدالله الدین نورو.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. ګروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلي وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي. دای وای د اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکتور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي. اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د ښاغلي ګروسي د موندنو له مخې د جګړې له پایله یې ټول په یو ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي، چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلی چې له کبله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودروه. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداری ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. له تیرو 4 ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
انیسا هغه افغانه میرمن چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پریکې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان پریښی دی او اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسیدو په موخه یې پاکستان ته تللی او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنرۍ سره یې ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
درې څلوېښت کلنه انیسا یوه افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیرکې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې زیږېدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، د سکول می غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند می له صفر پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې مې کار کاوه. زه وهلم، ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي مه راکوه. ومې ژړل او د کور یې ووتم.
انیسې ازادي راډیو ته وویل چې بیا یې تصمیم ونیوه چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله به چې له مزدوري څخه راتلم، له یوه میوه پلورونکي څخه به مې خرابې میوې اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوې واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکي څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وی ویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتې پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او وی ویل چې پیرکي خرڅوي. ما ویل هو، سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو پخول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرې کې خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګراني ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندوانې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې چړې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وه نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو سی په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دې.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي، څو وکولی شم زده کړې او رسامي وکړم او یوه ښه راتلونکی جوړه کړم.
انیسه وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا او اروپایي هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړې په وینا په بل هیواد کې د یوې مېرمنې لپاره چې پخپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
روم یو سیګرټ دو سیګرټ دې سیګرټه بس چوس قطه قطه سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو می کریم حکیمی دی وای سره لدی چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغي اخته کړی خو په خبره بیا هم عمل ګرځیدلی او نشي پرې خودلی. خغلی حکیمی ازادي راغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالی چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګرټو بوی زی کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم. بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي سږي مې ډیر ضعیف شوې دي وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخم منډه نشم واخله زیاستو منه کیږم د ځواني رنگ یې ته تغییر کړی.
نن دې مې یو ډیر شمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او لاملې د رامنځته شوې مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شوی و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینه کابل اولیاتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځند پلورنځیشته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي. هر چیرې چې زړه وغواړي سیګریټ څکوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلويشت ماده وي سرطان راوړن کې دي. سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سجی زړه او درګونو د مرز دخته کې دوه خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمی مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت یا روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ومنځله. د طالبان حکومت یا روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي راوړه وویل
نن ورځ هم د همدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عامه روغتیا وزارت له لوري د رهبرۍ پښتون کې دغه ورځ ولمانځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې غوښ خل کېږي د غوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو ښاغلی زمان په دې اړه چې د مهال په افغانستان کې څومره کسان تنباکو استفاده کوي او دغه هیواد د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونه ویل. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډېر خلک خوراکي خوندي توپ نه لري له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډېر ځمکه د وژونکو تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډېر کارول کیږي چې خلک یې د لوګي له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوې مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامې روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم د زایر د وخت د کاری د اشرف غنی په وخت ما به خي وظیفه نه د اجرا کړی تقاعد مې واخسته. دغه دولت کې د طالبان وړه وړه لکان راځي کله وای سلام در وکړه کله وای تڅ کوي چیرې ګرځې زه نشم ګرځې د زماریز یم اته کلان سړای ما ټول ژوند مې وخت د خدمت خلکو د وطن کړای نه مې چیر کړای نه مې چپول کړای نه مې څوک وایلی دي. په تعمیراتو د وزارت د پاک مې وظیفه اجرا کړې ده دو ځای نه تقاعد شوی ما دې مې ډېر په ځوابي د واړه واړه لکان رسي شل کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د هم سرګون نه پوښتنه کو دا چیرې ګرځي څه کوي زه خپل مریض یم اتیا کلن سړی مزل کېدای نشم زه به څه وکړم دې په ځوابي ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دې دې اوس تاسو مفکوره ته پیدا شي چې دا د دولت هم دې دې په دوه مملکت کې مې نه پریږدي د مملکت هم دې دې سید از سوی منصب کله وای را که سلا دې سلا نه لرم زه په یو غیر معرب ګورګون کې مې وظیفه اجرا کړې د کارځي په وخت کې مې تقاعد اخیستې دي. یعنی ولې داسې بې حرمتي سکو ولې مې داسې بې عزته کوي په داسې پینه یې ده په دوه وخت کې دې دومره بې احساسه خلک دي ولې مې داسې کوي زه چیرې تلایم نشم تاسو نه کومه کوړم.
السلام علیکم زه یو تن معلول یم چې خپلې سترګې مې د ورثانو د مین له کبله له لاسه ورکړي دي. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دغه ده چې د خدای او د رسول لیاز در اچونه ده. ته خو زموږ معلولینو حالات خو ډېر خرابه ده. خپله واړه واړه ماشومان راله غاړي دي. بس نور نو د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوې د دومره ماشوم راته والا که دغه هفته کښې راته والا که نور دتې د خدای خاطر ته وګوره دتې نور نه کړه او دتې ور کړې دلي نور هم د خدای ښکارو دغه پیغام یې راته نشر کوي څو ځل مخته کړه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د لوبو له میدانه پروګرام لرو خو له هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی. دغه بانک د نن په اعلامیه کې ویلي دي چې د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته له فیس او کمیشنه پرته وړاندې کړي. د افغانستان بانک په خبره دا پروسه به د غبرګولي په شپاړسمه پیل شي. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا حمت الله اخوندزاده سره پټې خبرې کړي دي. د روټرز خبري اژانس په وینا د مې په 12مه شو دغه محرم خبرو کې پر دې باشوه د چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپل لانجې پای ته ورسوي. اژانس له موضوع د یو باخبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې دا لیده کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وایي واشنګټن ورته په 2020 کال کې خبرداری وکړ چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژنې تورونه له استرالیا سره د امریکا په مرستو اخیستل کوي. په 2020 کال کې یو راپور چې د بریټون د راپور په نوم یادیږي ښودلی ده چې ظاهراً د استرالیا ځواکونو لخوا په افغانستان کې 9 بېوسلي ملکیان وژل شوي دي چې په پایله کې اوس مهال 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتېري د قانوني پوښتنو او ګرمېګونو له احتمال سره مخامخ دي. او په کاپیسا کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د الیسای ولسوالۍ په چایخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت له ډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د اونیزي ورزشي خپرونې د لوبو له میدانه مینهوالو سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. روانه اونۍ د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې پر افغان لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې ترې خبر به مو کړو. په جون میاشت کې د کرکټ او نورو لوبو نوي پړاوونه پیلېږي. په خپرونه کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو له تیرو څو اونیو راهیسې یو شمېر نړیوالې سیالۍ درلودې او په اکثرو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د هندوستان غوره لیګ یا IPL سیالیو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو له خپل میلمه سره غږېدلی وو. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی او د سریلانکا د لوبډلې اعلان
هغه وجه وه چې کرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو ترڅو موږ ستا پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ د سپلاتو موږ تیاری لګیا ده، ځکه عموما د موږ 15 ورځې لوبې مخکې لږې کمې وي، نو هغه وخت نشته تر وو ته پورا ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مهمه.
پای پی ایل سیالیو کې د چنای سپر کینګ لوبډلې بری او د افغان لوبغاړو کارنامې
آی پی ایل سی کوم وو په ټوله کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سی دا کوم مهارتونه سی د از د کړیو یا کوم استعداد د لاره هغه د وښو ده په څو وختو کې وښو د سی دا دی لوبغاړو د پاره ډیر اړین وي.
د لبنان پر وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بریاوې، د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ټیسټ اتلولو یا چمپینشپ پای لوبه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د جون په دویمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د دې سیالیو لپاره افغان لوبډله له تیرو لسو ورځو راهیسې د سریلانکا په بیلابیلو ښارونو کې تمرینات کړي دي. د افغانستان د ورځنیو ټیسټ سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دې سیالیو لپاره د خپل لوبډلې له تیاریو خوښ دی او ډاډمن دی چې ښې لوبې به کوي. ښاغلی شهیدی د یاد هیواد پر وړاندې خپلو تیرو لوبو ته په اشاره سره ویلي دي چې په دې لوبلړۍ کې به یې لوبډله برلاسي وي. هغه زیاتوي
سریلانکا او د افغانستان موسم کې ډېر زیات فرق ده. دلته ډېره زیاته ګرمي ده او دب هم ده موسم، نو خوله ډېره زیاته د اوبو کموالي امکانات ډېر زیات. نو هغه وجه وه چې سرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ تیاری لگیا دا ځکه عموماً منگا پندرس ورځې لوبې مشکل لگی کمی وی، نو هغه وخت نیسی تر وو ته پوره آماده کی او د میچ پریکټس ډیر زیات مهمې. نو ټولو لوبډلو شپږ شپږ میچونه وکړل. هغه کوم لوبغاړي چې دلته د سکواډ حصه دي هغوی هم ټولې لوبې وکړلې اکثره لوکانو. تېر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ درې پنځوس ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړی. او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده. سیریزونو ترسره کول ډېر زیات مهم دی تر څو منګه نسکي ایشیا کپ او ورلد کپ مختلفو دغه د امادګی لپاره دا سیریزونه کول. د دې نه بعد به منګه بنگلاديش ته ګورو سره به ان شاء الله موږ یو ټیسټ لوب درې پنځه ساوري او شل ورځې لوب وکړو. نو دا یو ډیر ښه امادګی ده د ایشیا کپ لپاره، د ورلد کپ لپاره او د لوبغاړو د کمبینیشن، د ټیم کمبینیشن لپاره.
بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ هم د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوب ته خپل شپاړس کسیز لوبډل اعلان کړی ده. دا سبریخي چې تر لومړنۍ دوه لوب وروسته به سریلانکا درې مثالی ته ښایي ځینې لوبغاړي بدل کړي. په اعلان شوي لوبډله کې اکثره هغه لوبغاړي شامل دي چې تازه د آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه ځلیدلي دي. د سریلانکا په لوبډله کې دوسن شناکا د لوبډل مشر، پتون نساکا، دیموت کروناراتنې، کوسال مینډس، انجیلا ماتیوس، شریت اسنکا، دننجایا د سلوا، سدیرا چمیکا، دوشن هیمنتا، ویرندو حسرنگا، لاهیرو کمارا، دشمنتا چمیرا، کاسون رجیتا، متیشا پتیرانا او مهش دشکانډه د لوبغاړو په توګه شامل دي. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ دویمه سیالي د جون په څلورمه او وروستۍ سیالي د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د شپاړسم پړاو په پیلوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته د پنځو وکټو په توپیر ماته ورکړه او د پنځم ځل لپاره د اتلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي د آی پی ایل په پیلوبه کې ولوبېدل. د کرکټ په دې ستر ټورنمنټ کې دا ځل پنځه افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبېدلي دي او نسبتا تیرو کلونو ته ښې لوبې ترسره کړې دي. راځي چې پوره جزئیات له سالم محمد سالی څخه واورو.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ پای ته ورسېدې او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه هم واخیسته. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې د می میاشتې پر 9 نیټه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وسوه، مهندرا سنگ ډونی په لوبډل مشري چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف وو، خو د باران له کبله د ډي ایس ایل قانون له مخې سیالۍ 1500 اورونو ته راکمه او چینای ته د 101 منډو هدف ورکړل سو چې د سیالۍ په وروستي بالیه یا د هدف پوره کړ او د روان 2023 لدی کال اتلولي خپل کړه. د هندستان د غوره لیګ سیالیو په سرژنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایت رایډرز لوبډلې کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سرشکل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ولوباوه. که څم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سرشکل په سیالوي کې نسبتا ښه لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو پرتله ډیر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز لوبډلې مرستیال لوبډل مشر وو. په دې ټولو ولوسي سیالیو کې وویشت وکټ یې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو دریم مخکښ بالر وو. تر ټولو شاتو پچونه یې په څلورو لوبو کې د دیرش منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستل وو. په اووه شپېته اوورونو کې ترې 512 منډې وسوې چې په هر اوور کې یې د منډو اوسط څه د پاسه اته وو. په توپ وهنه کې هم راشد خان ډېر بد نه وو. په 1900 اننګزونو کې یې 113 منډې وکړې. په یوه لوبه کې یې تر ټولو ډېرې 9 سوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د شی توپ اچونې تر څنګ ښه توپ نیونه هم کوله، ځکه نو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپ نیونکي جایزه هم ورکړل سوه. 18 کلن نور احمد لکڼوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېدی. د راشد خان تر څنګ یې د دې لوبډلې په بریا کې مهم نقش درلود، د چې د شی توپ اچونې له امله یې د میناوالو او د کرکټ د مبصرینو پام ځانته اړولی وو. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر سو. په 24 اوورونو کې پرې 318 منډې وسوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اوور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه په څلورو اوورونو د 20 منډو په ورکولو سره د درویو وکټو ترلاسه کول وو. رحمن الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پایلیز توپ وهونکی وو، خو هغه څه چې تم ورڅخه کېده شونه ځلید. که څه هم په یوولسو اننګزونو کې چانس ورکول سو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. د پروانو سیالیو کې 228 منډې وکړې چې په هر لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو، او په یوه لوبه کې تر ټولو ښې 1.8 منډې وکړې. بل افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دته په اتو لوبو کې چانس ورکړ سو چې ځان یې ښه ثابت کړ او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اوورونه وکړل او 219 منډې ور باندې وسوې. تر ټولو ښه توپ اچونه یې په څلورو اوورونو کې د 30 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کول وو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اوور کې نږدې 8 وو. او بل تیز افغان توپ اچونکی فضل الحق بیا سږ کال د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وو. د تکات سم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل سو، خو نسبتا ښه توپ اچونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د تیرې مارچ میاشتې پر 28 نیټه د ګجرات په بریا او د چینای لوبډلې په ماتې سره پیل شوې وي، او د سه شنبې د شپې ناوخته د چینای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پایلوبو او پایلوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
کرکټ هغه لوبه چې نن سبا په افغانستان کې مینوال خورا زیات شوی دی. چې کله هم د دې لوبې نوم اخیستل کیږي نو اکثره لوبغاړي د خلکو ذهن ته ودرېږي، خو ځینې نور داسې کسان هم شته چې د کرکټ د لوبې په ترسره کېدو کې خورا زیار ګالي. که څه هم هغوی په تلویزیون ډېر نه راڅرګندېږي، خو دندې خورا مهمې دي. دا کسان د لوبې مهم خلک بلل کېږي. لدې ډلو یو هم د لوبې ریفری یا میچ ریفری دی. زمونږ همکار سنا کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره چې د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې دا دنده ترسره کړه مرکه کړې ده، او پر بنسټی دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید لشپګو کلونو راهیسې د افغانستان له کرکټ بورډ سره د لوبې یا میچ ریفری دنده لري. نوموړی د کرکټ په سیالیو کې د لوبڅارانو او میچ ریفری د دندو په اړه وایي.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، الته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی له لوري یا د هوم بورډ له لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې الته لیږل کیږي، ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبې ټولې د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې تر سره کیږي او کوم سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
همین تلور وای د لوبي د ریفری دند او مسولیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبي پیل بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبي ریفری د سیالۍ لپاره دوه ورځې وړاندې خپل دند پیلوي او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي او د ICC یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلور د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي او د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کېږي او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کېږي. میچ ریفری د ویشتنځي راپور یا د پیچ راپور ICC ته لیږي.
د یادونې ده چې ښاغلی تلور د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي:
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفری په حیث د پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمایندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې په ښه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو خولو لوب سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د ټیسټ چمپینشپ یا اتلولیو سیالیو پایلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له آسټرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه به بیا هم په انګلستان هیواد کې د جون په اوومه نیټه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 50 زنونو لوبډلې چې سپینغر، مسانک، امو، بوست او بند امیر نومېږي لوبه کوي. د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې مسانک لوبډلې وکړه شول چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال سپینغر ته ماتې ورکړي. په دې سیالۍ کې د سپینغر توپوهونکو ونه کړای شول چې ښه لوبه وکړي او په دواړو پاڼیو کې توپوهنه ناکامه وه. مسانک د 100 وکټو په توپیر دا سیالي وګټله او نسیم منګل پکې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. اخوا بیا بوست لوبډلې بند امیر ته په دویم سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د بوست لپاره احمد ظاهر پټان سریزه ووهله او احمد ضیا ځلان بیا خطوب اچونه ترسره کړه چې پر مټی بند امیر ته ماتې ورکړه. خو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا عبدالله ترخیل وګټله. هغه چټک بالر دی چې شپږ لوبغاړي سوځولي وو او 450 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جون تر 60 منټې دوام کوي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په پار سعودي عربستان ته تللې ده. د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې دغه لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې د راتلونکو مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. افغان لوبډله به د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې هم بوخت دي تمریناتي کمپ ته وربلل شوي دي. د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر خپل سیال مات کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پر اساس چې د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانګ کانګ هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه سیالۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوی دي او ښاغلي رضایی د لوبې په دویم پړاو کې خپل سیال مات کړ او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. محسن رضایی به دویم سیالي د آش ساحل هیواد له لوبغاړي سره ترسره کړي. باید وویل شي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د 144 هیوادونو 921 لوبغاړي برخه لري چې وایي د افغانستان دي. د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او وسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی د هغو روزونکو له ډلې څخه دی چې وسنی اکثره ستوري لوبغاړي شاګردان دي. هغه په خپلو څرګندونو کې د آی پی ایل سیالیو په ارزښت د لوبغاړو په لوبو او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. مرکه درته خبرو. د آی پی ایل سیالیو په پیلوبه کې د راشد خان او نور احمد پرفارمنس څنګه وو؟
آی پی ایل سے کم وہ پٹول کی نور احمد دا پارا ڈی زیاد ضروری ہو. نور احمد سے دا کم مہارتن سے دا از دکڑی ہو یا کم استعداد دلار آغا دا اوخو دا پا چو وقتو کی اوخو دا سیدا دیو لوبغال دا پار دیر اڈین وی دا پریشر پا ٹائم کی دا خپل طور مہارتون پا صحیح زائی کی عملی کرد پا ستڈیا کی عملی کرد او پا غط غر میچونو کی دا خپل مہارتون اوخو دا نو دا دی مہارتون دی خودلو آغا انتہا دا دیو لوبغال دا پار نو نور احمد هر وقت وست کولی سی پا هر سخت حالت کی خپل ولتیا وخی نو دا ټول ټورنمنٹ دی نور احمد دا پار خو بالخصوص پایلو بکی راشد خان دومره و نزلی ده نو راشد خان ناسی پا طول تورنمنت کسی توقع که ده آغا طول توقع ده سر تور سواله مطلب ده پارتنرشپ پا ما تولو که ده تیم ده پارا دیر هم رول ادا که پا ده تورنمنت که نور سی ده کرکیت ده دارازی یو میز که خام خواستا سمرا بیست بالر همی پرفارمنسی خرابی گی نو دوارو تا زی بلکل دویلی سمسی ده خپل تیم ده پارا پورا پر آغا ده تیم ده بولنگ ده سپن بولنگ ملاوا او دیر خوزلی ده.
په سګنی پړاو آی پی ایل کې پنځه افغان لوبغاړي ولوبېدل. رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي، نور احمد او راشد خان. لاسته راوړنې یې څنګه ارزوئ؟ د نورو کلونو په پرتله څه کال څنګه ول؟
بالکل څومره دی دا لاسته راوړنې خو صرف دا نه دي چې دوی پنځه واړه لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېدل، بلکې دا د افغانستان د ټول کرکټ لاسته راوړنه ده. په دومره غټ لیګ کې د پنځو لوبغاړو لوبېده مطلب د افغانستان کرکټ سدا آئندہ ډیر روښانه ده او ډیر زبردست لوبغاړي را روان دي. فائدہ صرف دوی ته هم نه ده، کرکټ بورډ ته هم د دې زیاته مالی فائدہ ده. دوی ته که مالی فائدہ وي نو کرکټ بورډ ته هم مالی فائدہ ستل دي نه. او په ټوله کې ډول خو ځلېدل څه څنګه سي په دوی باندې تفسیری وسو او څنګه سي دوی نه توقع کېده هغه نه زیات وځلېدل. دا زمونږ د افغانستان د کرکټ لپاره ښه زیری ده. په دغه عمر غټ سټیج کې سي دغه منګ ویلای سو سي آی پی ایل سي دا د یو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نه کم نه ده. د دې پریشر او د دې هر خوا سي دا د دې لوبغاړي او د لوبغاړو ورلتیا نو دا د ورلڈ کپ نه کم نه ده. نو په ورلڈ کپ کې سړی دومره زلیږي او دومره پرفارمنس کوي نو لری نه ده سي د منګ ټیم به یو وخت کې د دغو لوبغاړو خلاف ډېر ښه وځلیږي. امکان یې ډېر شته چې په شل اوریز کرکټ کې موږ په آینده کې یو بهترین ټیم واوسیږو.
یوازنی افغان توپ وهونکی چې آی پی ایل کې ولوبید ګربز و، لامل یې څه دی چې افغان توپ وهونکي په نړیوالو لیګونو کې کم اخیستل کیږي؟
بالکل که وګورو ګربز سدا صرف بیټسمین یو ښه بیټسمین نه ده، بلکې یو ښه وکټ کیپر هم ده او ورسره سدا اوپنر بیټسمین ده. نو د یو ټیم په بیلنس یا د یو ټیم په جوړښت کې د ده ډېر ځای لیدل کیږي، ضرورت لیدل کیږي. او بل داسې دی یو بهترین توپ وهونکی هم ده. د ده دا لوبه سدا ډېره تیزه لوبه ده او د شل اوریز کرکټ د طبیعت مطابق دی بیټنګ کوي. نو ټیمونه ورته ضرورت لري، هر ټیم ورته ضرورت لري. نو ډیر ښه هم ځلېده، خپله وړتیا سیده وښودله. که څه هم څو وارې زر زر راوړ سو خو دا له دسې بیټسمینانو سره کیږي او څو ډیر ښه اننګزونه یې وکړه. دسې بیټسمینانو ته دا توقع کولی سي سیاره دا به ماته دوه میچه بعد یو میچ ډیر ښه کوي، هر میچ سیده دا به ماته ښه نه کوي. نو دوی تیزه لوبه کوي، د دې وجه دا ده. نو خو ډېر زبردست لوبه وکړه.
راشد خان دا ځل په دې سیالیو کې د وکټ واخیستلو نظر خو وویش لوبغاړي وسوځول، خو د نورو ځلونو په شان یې خپله اکانومي ونه شوه ساتلی. ستا له امله لاملونه څه دي؟
که وګورو راشد رول امکان دی ولري چې په ټیم کې داسې ووسي پارټنرشپ مات کړي او وکټ یې راولي او وکټ یې واخلي او زیات اټیکینګ بولینګ وکړي، نو په دې صورت کې رنز راځي. بل دا سه د سره ډېر بیټسمینانو اموخت هم پیدا سه، بار بار په دې اپیل کې هر ټیم یو بل سره دومی چلری. نو د ده خلاف د خلکو یا د بیټسمینانو هغه ستراتیجی او پلاننګ هم د پیرا ډیر ښه ښکارېده. نو پایلو به موږ وګورو د منډې جوړې سوې او بیټسمینانو سې ده د دې بالینګ په هغه ویریشن او په دې شیانو کې داسې ښکارېدل لکه د سره سې ډېره زیاته لوبه کړې ده. دغه ګوګلي او لیګ بریک په ججمنټ کې ډېر زیات مشکل نه ښکارېدل دپېره. که څه هم راشد خان ډېر ښه ولوبېده او وکټې واخیستې، خو امکان دی بل لري سي د راشد خان دپېره رول هم داسې وو داسې پارټنرشپ مات کړي ډېر زیات ټیکینګ بالینګ وکړي او خامخا وکټې ترلاسه کړي تر څو خو په دې کې تر ډېره حده پورې کامیاب هم سو. کلم سي راشد بالینګ ته راغلی وکټې اخیستې دي، مخالف ټیم یې غورځولی ده او په ماغزي کې د میچ د ګټلو چانس هم پیدا شوی ده.
آیا نور احمد به راتلونکی راشد خان ثابت شي او د نور کیسه څنګه وه چې د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته مو انتخاباوه؟
زه یو شی وایم، هر لوبغاړی ځانګړي استعدادونه لري. هیڅوک هم سدا نور احمد نسی کېدی یا هیڅوک هم راشد نسی کېدی، خو ها د کارکردګي په لحاظ باندې موږ وی سو نور احمد سدا را روان رایزنګ سټار ده دنیا په کرکټ کې. او بل نور احمد هغه وخت کې زه انډر 19 مسلې مې روانې کړې و، ټرایل او حسابونه مې شروع کړي و د زنو په کچه باندې انډر 19 جوړو. دا سایه موږ راوغوښته دی زون دی تیم د پارم سی انتخاب کړ. کلم سی بیا د زونونو ترمنځ لوبې کولې، دا سای نو بیا ما دې کلکه پښتنه وکړه او د خوست په موټر کې ناست ل عارف شان هم د نمبر واخیست. عارف شان ته مې زنګ سی و، عارف شان دی مساینک دی زون دی انډر 19 منیجر هم، او شاهین نیازی ته مې ویلې سی بس سای را پیدا کوه. عارف شان نمبر اخیست او بیا موټر نه راکوست او را موست او بیا دی زون نمبر هم انډر 19 ته مخکې ک. بیا دی سی وو سی ریسا مزای په هغه وخت کې ډایرکټرو د ډایرکټرین استعفا ورکړه، زه له انډر 19 له هډ کوچینه اخوا کړم او د هډ کوچ سو نور بیا یو تور دو تور کې خوته نور بیا لري سمز دي سرو. استعداد د افغانستان کې ستا پیژندل ډیر ضروری دي، راجګول ډیر ضروری دي. د افغانستان به یو هلک یا یو دسی لوبغاړی تر وسه نی سیمان نی انتخاب کړي، ما نه ټرین کړي او ما یو ځتن یې رسولای، دا امکان نه لري.
سکل آی پی ایل ستالان د لنورو کلونو سره کوم مهم توپیرونه درلودل؟
آی پی ایل کې هر وخت د نوی نوښتونو راځي. کدا امپاکټ پلیئر د دې د نوې قانون سی وو لټاس نو رسته د لوبډل انتخاب او ستاس وګټي او بلې نو رسته د لوبډل انتخاب د سی نور د شیانو کې دا پیرسي وړي ځوانان لوبغاړي او په دې آی پی ایل کې د ملکونو هغه لوبغاړي سی هغه د راپورته کېدو یا نوې استعدادونو سره چانه ولیدلې هغه په آی پی ایل کې اصل لوبغاړي ډیرو دي. انډیا خپل لوبغاړي دي، نوې لوبغاړي ډیر زیات پکې او ښه خبره دا و چې ځوان لوبغاړو سره ډیر زیات پرفارمنس کبه دي. بولینګ په برخه کې او کدي بیټینګ په برخه کې ځوان لوبغاړو سره ښه لوب وکړي دي. د میچ دي حالاتو مطابق په پریشر کې لوبي دي سختو بالرانو خلاف، نو دا دي روان پیکټ تای یو نوې رنگ په شکل باندې صدا منګ ویلې سو چې دا آی پی ایل ټورنمنت بر روان کرکټ ته نوې رنگ ورکې. نیو لوبغاړي به متعارف کی د دنیا کرکټ ته.
آی پی ایل د یو لوبغاړي د کیریئر یا لوبیز ژوند په جوړولو کې څومره مهمه ونډه لوبول شي؟
آی پی ایل کومګو ګورو برانډ کرکټ ده، سخت کرکټ ده، د تا امتحان ده، د مهارتونو امتحان دی، ده د پوهې امتحان دی، ده د ټیکنیکس او د فزیکس امتحان دی. ده نو دا یو آی پی ایل کومګو ګورو ته د سیو پوس اسستا د کرکټ د پی ایس ڈی لیول امتحان ده. که ته په دې امتحان کې کامیابیږي نو ته د خپل ملک لپاره په اسانۍ کرکټ کولای شي، په نورو لیګونو کې په اسانۍ کرکټ کولای شي، د دنیا په ټول هر کونج کې ته ښه کرکټ کولای شي که ته چیرته په آی پی ایل کې ښه ځلیږي. نو آی پی ایل کرکټ مینز ا بیگ ټیسټ.
ول کېږي چې د افغانستان اکثره ستوري لوبغاړي ستاسو لومړني شاګردان پاتې شوي، یعنی ستاسو روزلې دي. په راتلونکي کې داسې څوک شته چې د راشد خان یا د نورو نوموتو افغان لوبغاړو په څیر په نړیواله کچه وځلیږي؟
بالکل، د تاسو اخیری ځواب کې مخکې ما خبره یاد کړه. ټول چې څومره لوبغاړي وګوري له ما سره خامخا 2.5-3 کال تیر کړي او ډیر زیات مهنت سره سوی ده. او دغه د دنیا دغه عصري کرکټ سي منګه ماډرن ایرا ورته وایو. زه سي خپل لوبغاړي جوړوم، ماډرن ایرا ته جوړوم، د سي په نام او عام شکل باندې یو لوبغاړي نه پریدم. هغه ته یو ویژن لرم، زه سي یو لوبغاړي جوړوم، هغه ته یو ویژن لرم، یو تصور ورته لرم چې دا باید چیرته وسیږي. دا لوبغاړي څومره استعداد لري، دا باید څومره اوچت سي او چیرته ورسیږي. نوار لوبغاړي په ویژن باندې ما سره دروزلې له دا کوم لوبغاړو نمونه ستاسو ما ته ویل دي لکه راشد او مجیب او د سنور دی زیات لوبغاړي تر دوه ډیر سونه زیات د سلوبغاړي موږ روزل دي چې هغه وستول په نېشنل ټیم کې دي لوبه کوي د افغانستان لپاره هر ځای په خپل ځای کې ستوره ده بالکل پر روان کی ایک دی انڈر 19 کرکٹ باندھے صحیح فکر اوسی تر وسا پورے پہ صحیح فکر نہ دس ہوئے کہ انڈر 19 لوک ڈالا باندھے صحیح فکر اوسی منگ کوائی سو سی پائندہ کی دے یو سلو پنج سال ویخ یو نیم سال پیس بالران سی دی پا انڈر 19 کے بولرو راشد خان او دی مجیب خان غنتی او دی نور احمد پچیر باندھے بالران بولرو او امد سے دے گربس پچیر باندھے بیٹسمینان بولرو دا بالکل سادا او دا بلکہ منگوی لیسو سے دالکان با تخنیکی لحاظ باندھے نور ہم سنبھال بھی تر وسه پوری دی باندې ګرځي او توجه ورته نه دسوي ان شاء الله که وخت راغی نو غلو غالي به بیا وګورو
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې د لوبل میدان ونی ز خبرونه بش پړ شو لوریدو بو منندویو
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال